السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو رې په دغه پروګرام کې دوی منی مای د ورکو شوې ځانو او انصاف په لټه کې اونیزو پروګرامونو ته ځنګړې د خپل لمړی نیمای کې خبرونه او راپورونه ورې په مهمو راپورونو کې ورې چې د افغانستان د دولت اجرایي رئیس عبدالله نن هلمند ته تللی دی. د هلمند په شورا ولسوالۍ کې 215 میوند قلی اردو ته ورغلی دی او له چارواکو سره خبرې کړې دي. کدا چې په سنگین کې جګړه سخت روانه ده خو ویل کېږي د دغه ولسوالۍ له سقوطه مخنیوي شوی ده. نور مهم مطالب هم درته خبرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چورسته احمد شیبر وای او ری پاکستان د جماعت الدعوا د ډلې د مشر حافظ سعید د نظربندي امر وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره بیړنۍ غونډه کوي. د افغانستان خبرونه اوس رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپړی پلاوی د هلمند امنیتي وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی. د افغانستان جمهور رئیس د وزارتونو او له حکومتي ټولو وندیانو څخه غواړي چې رسنیو ته په خپل وخت اطلاعات ورکړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایرانی او روسي مارکوستو پاړه چې په یو شمیر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپړی پلاوی د هلمند امنیتي وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل چې له عبدالله سره په دغه پلاوی کې د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم ملګرتیا کوي. ښاغلی زواک زیاتوي چې دغه جګپړی پلاوی دا مهال په 215 میوند قلی اردو کې له سیمه ییزو چارواکو سره په خبرو بوخت دی.
شایع در اتاق مخه هلمند ته د افغان امنیتی ځواکونو د مسؤلینو سره بلکستان د شخصا د والي صاحب سره په دې باندې ده چې د امنیتي وضعیت د څېړنې او امنیتي وضعیت یوه خاصه توجه هلمند ته کړې ده چې دوی باید په هغه اړتیاوې چې د امنیتي ځواکونو لپاره لیدل کېږي هغو ته یوه خاصه توجه وړي.
دا پلاوی داسې مهال هلمند ته سفر کوي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان جمهور رئیس د وزارتونو او له ټولو حکومتي ویندویانو څخه غواړي چې رسنیو ته په خپل وخت معلومات ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل د جمهور رئیس په ګډون بنسټونه مکلف دي چې د ولسمشر د حکم مطابق له ځن پرته له رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
د جمهور ریاست په ګډون د ټولو وزارتونو بنسټونو او ولایتونو ویندویان مکلف دي چې د ولسمشر د حکم او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مطابق له رسنیو سره همکاري وکړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې رسنۍ شکایت کوي چې د حکومت یو شمیر ویندویان له دوی سره د معلوماتو په شریکولو کې لازمه همکاري نه کوي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایرانی او روسی مارکوستو په اړه چې په یو شمیر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری نن ازادي رادیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به یې پایلې له رسنیو سره شریکې شي او حکومت ما په دې اړه تصمیم ونیسي.
دفاع وزارت څېړنه کوي که چیرې دقیق شوې چې په رښتیا هم روسي او ایراني وسلې دوی ته ورکړل شوي وروسته به افغان دولت په دې اړه تصمیم ونیسي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د فرا امنیت قومندان ویلي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسېدلې چې زیاته برخه د روسي ساختي. له دې وړاندې د هلمند والي حیات الله حیات ویلي و چې په دغه ولایت کې له جنگیدونکو طالبانو سره ایراني مارک وسلې لیدل سوي دي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو د هغه افراطي مذهبي مشر د نظربندۍ امر کړی چې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې د مهمې ونډې په لرلو تورن دی. د امریکا او هند حکومتونو له څو کلونو راهیسې د حافظ سعید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوله او شاید د نوي ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ راکم شي. حافظ سعید نن په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دا اقدام د امریکا او هند په اشاره شوی. دا وایي ځکه نظربند شوی یم چې مودی ټینګار کوي د ټرمپ فشار دی او پاکستان عاجز دی. خو که چېرته دوی باور لري چې کولی شي چې د کشمیر مسله زموږ له نیولو او بندي کولو سره له پامه وغورځوي دا کار به ونه شي. متحده ایالاتو د سید پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړی ده. حافظ سید د جماعت دعوه په نوم د مشهور خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگتن یې د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې جبهه بولي. د پاکستان یو جګپوري چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې که څه هم د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ ادارې تر اوسه کومه لارښوونه نه ده ورته کړې، خو اسلام آباد د واشنگتن لخوا ځان تر فشار لاندې احساسوي. په 2008 میلادي کال کې وروسته له دې چې لسو وسلوالو د ممبئی پر یوه هوټل، د اورګاډي پر سټیشن او د یهودانو پر یو مرکز حملې وکړې او 168 کسان یې ووژل، حافظ سید په کور کې نظر بند شو، خو 6 میاشتې وروسته خوشې شو او له هغه وخته تر اوسه آزاد ګرځېده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه رابللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پرون وویل ایران د جنوري په 9 ویشتمه د منځني واټن بالستیک توغندی توغندی وازمویه. نو د امریکا متحده ایالاتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وړاندیز وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی استازي نیکه هیلی تیره اونۍ وټاکل شوه او د دې له ټاکنې راوروسته دا د امریکا لومړی وړاندیز دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس باب کراکر وویل نور به ایران ته اجازه ورنکړل شي چې د بالستیک توغندیو آزموینې تکرار کړي، د تروریزم ملاتړ ته ادامه ورکړي، له بشري حقونو تیری وکړي او نور داسې فعالیتونه وکړي چې نړیواله سوله او امنیت ورسره تهدید شي. اسرائیل هم له امنیت شورا غوښتي دي چې ایران د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره مجازات کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په امریکا کې مشته د آزادۍ او دیموکراسۍ د څار ډلې یا فریډم هاوس خبرداری ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې مدني آزادۍ په پرله پسې ډول له خطر سره مخامخ شوې دي. فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې علت دا ښوولی چې د دې ډلې په وینا په ډیموکرات هیوادو کې په پاپولستان او نشتنلستان واکمنان شوې دي. د فریډم هاوس ویاند سارا ریپوچ وویل دوی مجتدا سرګنده ده چې په دیکتاتوري کې ځپل زیاتیږي، خو د نړۍ په هغو هیوادو کې چې ډېر آزاد دي آزادۍ کمی شوې او دې پر ټولې نړۍ اغیز کړی دی چې پکې آزادۍ کمی شي. د فریډم هاوس په راپور کې راغلی دی چې تیر کال په 18 هیوادو کې سیاسي حقوق او مدني آزادۍ کمی شوې دي. فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې د 195 هیوادو وضعیت څېړلې دی. د راپور له مخې یو له هغو هیوادو ډېرې سرغړونې پکې شوې دي روسیا ده. فریډم هاوس 49 هیوادونه په دې کتار کې راوستي چې آزاد نه دي. دغه هیوادونه د مځکې 6.5% نفوس جوړوي. او روسي خبر دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغه لکاره لري کړه چې هغه د وو اسلامي هیوادو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویل چې په محکمه کې به دفاع ونه کړي. ټرمپ تیر شپه نا وخت د لوی څارنوالي سرپرست سالیاتس په خیانت او د غیر قانوني کډوالو په مسله کې په کمزوري تورنه کړي او ویل چې پر ځای به د ویرجینیا د ختیځ سیمې یو څارنواله وګماري. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله نن هلمند ته تللی دی. عبدالله د هلمند امنیتي وضعیت د څړلو لپاره دغه ولایت ته له ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزیر عبدالله حبیبي په ملتیا ورغلی دی. د اوس د 215 میوند په قولي اردو کې دی. دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په پاکستان کې فعالې ترهګري ډلې په افغانستان ته راتلونکي ټول مخالفین په بیلابیلو ډولونو روزي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې ولسي جرګې په پاکستان کې د دغو ترهګرو د ځپلو په مسالې ټینګار وکړ.
تعلیم و تربیهشان متداومن توسط گروپ های دگه که در اونجا به حیث معلم از خود افرادگراه های پاکستان هستن تعلیم و تربیه میبینن و به افغانستان فرستاده میشن.
په دوی منیمه ای که دو اونیز پروگرامون در تل رو ده انصاف پلتکی او ازادی ده انصاف پلتکی او ده ورکشوی عزیزانو پروگرام وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:10 دون کې دی. راځو لومړی مطلب ته مخکې لدی چې د سنگین د جګړې په اړه تاسو ریپورت خپور کو. د بووی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس نن هلمند ته تللی چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. ډاکټر عبدالله د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د ملي امنیت مرستیال ادیب فهیم په ملتیانن روسه له هغه هلمند ته ولاړل چې وسلوالو طالبانو د هلمند د سنگین ولسوالۍ د نیولو لپاره پراخ عملیات وکړل او ادعا یې وکړه چې ګڼې پوستې نیولې دي. خود هلمند چارواکو د هغوی د ادارت کړه او ویل چې د افغانستان له نورو سیمو افغان ځانګړي ځواکونه د هغې ولسوالۍ ته رسېدلي او طالبان یې په شا تمبولي دي. اوس به هم ورسو د سنگین د جګړې په اړه. که سنگین سقوط وکړي عواقب به یې څه وي؟ که څه هم په سنگین کې وروستی برید په شا تمبول سوی، خو د سنگین اوسیدونکي او د ولایتي شورا وکیلان وایي که چیرې سنگین ولسوالۍ سقوط کړي، جګړې به لښکرګاه او ګرشک ولسوالۍ ته نور هم پراخه شي. په سنگین کې وروسته له څه مودې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او چارواکي وایي د وسلوالو د فشارونو د کمولو په خاطر یې تازه دمې سرتیري سیمې ته استولي دي. له هلمنده زموږ خبریال الیاس دی دغه رپورټ رالیږلی.
خال ډز استخو د سنگین څخه راغلی راپورونه وای د جګړې شدت د دوشنبه د ورځې په نسبت کم شوې. د دوشنبه په شپه د سنگین بازار او د امنیت کمانډانۍ تعمیر ته نږدې درنه جګړه وسوه چې د پولیسو جنې پوستې پکې سکوت شوی او دواړو غاړو ته تلفات هم واوښتل. که څه هم دولت دا خبره نه مني، خو د سنگین د ټولنیز شورا رئیس حاجي میراجان وایي تر لس ډېرې پوستې سکوت شوي دي او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم تېره شپه جګړه نه ده سوې، خو د جګړې د اوږدېدو په اړه اندېښنه لري.
هغه تونل د جلال جان په شپخانه کې د طالبانو د پخوا څخه پټاو سو چې هلته څلوېښت کسه وردوم په هغه شپخانه کې وجود یې درلود. نو د هغه سره دوی سره ګډ وټ سوله، جګړه جوړه سوله. تقریبا بیا هغه پوستې چې در ولسوالۍ بیا د کندهار تر اډې پورې هلته یې وجود درلود، هغه هم را شاته کړلې ولسوالۍ ته شاته ولاړې. دغه تقریبا واته لس پوستې چې پر د جلال جان تر شپخانې پورې پرتې وې، دا هم شاته سولې. څه خوش پشکې راغلی دي دو جانبه.
د سنگین جګړې د ملي وحدت حکومت اړ کړ چې د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی هلمند ته واستوي. د دغه پلاوی په ترکیب کې د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون د کورنیو چارو او ملي دفاع وزیران هم شامل دي. دوی به په شوراب کې د 215 میوند کلوردو په قرارګاه کې د سنگین په شمول د مارجي او نادلي ولسوالیو په اړه چې په سلګونو سرتیرو پکې د میاشت رئیس محاصره دي خبرې وکړي. که سنگین سکوت کوي عواقب به څه وي؟ د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي ګریشک او لشکرګاه به ورسره سکوت وکړي.
همدا شنګوي لکه د مساقله ده چې مساقله یې وپیښوله، جنګ هغه ندالي و مغجي و دې جنوبي ولسوالیو ته وغځېدی. که چېرې سنگین خدای نه کړه خدای نه کړه پاتې شي وسلوالو مخالفینو ته، بیخي به دا منطقې ټولې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې شي.
د سنگین په گاوند کې باغران، نوزاد او مساکله ولسوالۍ چې لاله وړاندې سکوت سوي دي موقعیت لري. همداراز واشیر او کجکی کې چې د سنگین ترڅنګ د هلمند په شمال کې موقعیت لري هر ورځ جګړې کېږي او د محاصرې په حال کې دي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي سنگین ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او پیل سوي عملیات به تر هغه دوام وکړي چې سنگین ته ورپیښ تهدیدونه له منځه یوسي.
خوس په هغه اندازه چې تیر ورځ د سهار نه د ورځ په جریان کې جنگ وو، په هغه اندازه جنگ نشته دی، متفرق اندختونه شته دي. اوس دمګړی هغه قوتونه چې اهل تر رسیدلی دي هغه په همدې باندې مصروف دي تر څو چې کوم ساحو کې تهدیدات لوړ وو، فشار لوړ وو، هغه کنټرول او هغه ځینې بیرته تهدید پوشش راولي.
د نشي توکو د تولید پروسس او قاچاق لاړخه د مهم ولسوالۍ کې چې د ټول شمالي ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري وسلوال توانېدلې دي چې په تیرو لسو کلونو کې جګړه توده وساتي او ډېرې سیمې په خپل ولکه کې ولري. په هلمند کې د ژمي په دې ساړه موسم کې په داسې حال کې په سنگین کې جګړې شدت اخلي چې په جنوب کې ناوا، خانشین او دیشي ولسوالۍ، په شمال کې باغران، نوزاد او مساکله په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او پاته و نورې ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې قرار لري. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com وی پانه کې هم اوریدل شي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو غړي څرګندونې په دې دلالت کوي چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او امریکا باید له دغه هیواد سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. د عوامي نېشنل ګوند دغه غړي میا افتخار حسین ویلي د پاکستان په پنجاب کې نږدې اویا تروریستي ډلې مرکزونه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې زیاتره تروریستي ډلو د راپیدا کېدو مرکز د پاکستان پنجاب ایالت دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو غړي په پنجاب کې د اویا تروریستي ډلو د شتون خبر ورکړ، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د امریکا نوی حکومت باید له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي سیمین بارکزی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستاني سیاستوال میا افتخار حسین خبرې دا په ډاګه کوي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې په جګړه کې رښتینی نه دی.
که د امریکا دولت له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون رانولي نو د ښاغلي ترامپ ټولې خبرې بې معنا دي، ځکه د ټاکنو پر مهال د ترامپ یو مهم شعار دا و چې دی به په رښتینی ډول د تروریستانو په وړاندې مبارزه وکړي.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مهم غړي میا افتخار حسین ویلي چې په پنجاب کې تر اویا تروریستي ډلې مرکزونه لري. نوموړي چې په سواد کې د پاچا خان او ولی خان د تلین غونډې ته وینا کوله ویلي پاکستان د دې پر ځای چې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې په پنجاب کې فوزي عملیات وکړي خپل زور په خیبر پختونخوا کې آزمایي. د عوامي نېشنل ګوند دغه غړي همداشان ویلي چې د خیبر پختونخوا اوسیدونکي قبایل او افغانان سوله غواړي، خو پاکستان له افغان دولت سره په دغه چاره کې مرسته نه کوي. خو د افتخار حسین د دغه سرګندونو په اړه د افغانستان د فوزي کارپوهانو نظر څه دی؟ جاوید کوهستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیاتره سختدریزي ډلې په پنجاب کې استوګنه لري او د همدغه ډلو سختدریزي ملایان په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي.
سپاهي صحابه، لشکر جنگوي، احرار الاسلام، جماعت الدعوه، لشکر طیبه او د دوی په شان زیاتره نورې سختدریزي ډلې د پنجاب له جغرافي راټوکېدلې دي. د پاکستان عالمان که د پنجاب دي او که د خیبر پختونخوا همیشنۍ تبلیغ همدا وي چې باید جهاد په افغانستان کې ترسره
افغان دولت په وار وار ټینګار کړی چې د سختدریزو ډلو مرکزونه د افغانستان خاورې بهر دي او باید د لمنځه وړلو لپاره نړیوال جدي اقدامات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د پاکستان سختدریزي ډلې په دغه هیواد کې د افغان دولت مخالفو وسلوالو ته نظامي زده کړې ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش وویل
دوی ته په دوامدار ډول هلته د پاکستاني سختدریزو لخوا زده کړې ورکول کیږي او افغانستان ته دوران کاری لپاره راستول کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي چې له دی هندو ورځپاڼې سره یې مرکه کړې ویلي د بارک اوباما اداره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې کامیابه نه وه. ښاغلي کرزي له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره پاکستان ته ولاړ شي او د تروریستانو اصلي ځالې دي په هغه هیواد کې په نښه او له منځه یوسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
امردل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي میا افتخار حسین هغه څرګندونې چې وایي په پنجاب کې د نږدې او یو تروریستي ډلو مرکزونه دي په دې دلالت کوي چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او باید دغه هیواد تروریزم په لمنځه وړلو کې جدي هڅې وکړي. خو پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا وایي تر هغو بل پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هڅو ته دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پای ته ورسیږي. حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان انزوا د افغانستان په ګټه نه ده، بلکې هغه هیواد باید داسې لارې ته وهڅول شي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر که څه هم له پاکستانی چارواکو سره د خبرو کومه ځانګړې مثبته نتیجه نه ده اخیستې، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هڅې ودرول سي. حضرت عمر زاخلوال وایي په همدې هدف یې د پاکستان په لوړ پوړو چارواکو سربیره د ځینو عمده ګوندونو له مشرانو سره کتلي دي او دا لړۍ به جاري ساتي.
هغه مطرحی ځینې چې دي مثلا اسلامي دینونه چې په پاکستان کې حق مولانا صاحب فضل الرحمان دی، جماعت اسلامي سراج الحق دی، ټول سره داسې ولاړې کړو مسلسلي ورسره کړو. همدغسې نور زمونږ په قبایلي سیمو کې خپل قبایلي مشران دي، ټول سره داسې ولاړې کړو. عوامي نشن پارټي ده، د پښتونخوا پارټي ده، د بامستان سیاسي پارټي ده، چرپال صاحب ده، دغه ټول سره مونږ تاسې په دې تاسیس کړي دغه ناسې ولاړې ورسره لرو، بحثونه ورسره لرو، مشورې ورسره لرو، یا هڅوم چې د افغانستان په مسله کې تفاوت پاتې شي. په دې دوی منطقې چې کله کوم منطقونه دوی دي دوی تاثیر گزاره دي، د دوی تاثیر لاندې جنګ راغلي دي، د دوی سره مسلسل موږ تاثیر کوو.
زخیل ولوي د دوی هڅه تر ډیره ده چې پاکستان وهڅوي چې خپل تشویشونه او اختلافات افغانستان ته ښکاره ووایي، څو د کابل ادارې په اړه غور وکړي. ویل کېږي د پاکستان له لویو تشویشونو څخه یوې له هند سره د افغانستان اړیکې دي، او دا چې کېدای سي هند د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده وکړي. پوښتنه دا ده چې که پاکستان له افغانستان څخه د همدې تشویش ته له منځه وړلو غوښتنه وکړي، د کابل ځواب به څه وي؟ په ځواب کې حضرت عمر زخیل ول ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له هیچا سره په اړیکو کې بدلون نه سي راوستلی، خو وايي پاکستان ته دا ډاډ ورکولای سي چې هیڅکله به د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد ونه کارول سي. د شغل زخیل ول خبره ده چې وايي شی اړیکې د دوه هیوادونو مجبوریت او ضرورت دی، خو دی وايي د اړیکو د شکېدو لپاره تر پاکستان افغانستان لا ډیره هڅه کړې ده څو د سولې فضا رامنځته کړي. ویل کېږي دا چې پاکستان د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې، پر دې خبره د نړۍ ډیری هیوادونو په یو خوله دي. سیاسي تحلیلګران دې ته د پاکستان لپاره د سیاسي انزوا په سترګه ګوري، او وايي افغانستان له دې څخه ښه ګټه پورته کولای سي. دا چې له پاکستان سره د افغانستان لخوا د اړیکو د شکولو پر لپسې هڅې به دغه انزوا له منځه یو نه سي، او څومره به افغانستان دغه فرصت له لاسه ورکړي، شغلې زخیل ول داسې ځواب ورکوي.
پالیسی افغانستان انزوا یا پاکستان قطع نیست.
دوی وای د افغانستان پالیسی د پاکستان انزوا نه ده. که انګیرنه دا وی چې افغانستان د پاکستان د منځوي کېدو هڅه کوي، دا د افغانستان په ګټه نه ده. د افغانستان پالیسی مثبت او تر پخوا لا متفاوت لارو ته د پاکستان هڅه ولدي، او هغه لار چې د افغانستان د سولې ملاتړ وسی. نو هر هغه وات او هر هغه غونډه چې د پاکستان لپاره تشویقي وسی او د افغانستان د ثبات لپاره وي، د افغانستان ملاتړ ورسره دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر داسې مهال د دغو ناستو خبره کوي چې تیره اونۍ د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی هم پاکستان ته سفر وکړ، او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د شکېدو په هدف د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د هغه هیواد له نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره کتلی دي. دغه برتانوي ډیپلوماټ هیله وښوده چې د امریکا نوې اداره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو برخې ته توجه وکړي. افغان چارواکو په وار وار د پاکستان پر سیاستونو انتقاد کړی، او دا یې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینې همکاري نه کوي. دغه راز افغان حکومت پاکستان په دې تورنوي چې په افغانستان کې څو وروستۍ خونړۍ حملې په هغه هیواد کې پلان شوي وي، خو پاکستان دا تورنه ردوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په اړه په موضوعاتو تم کېږو، او دا چې پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د یو افراطي مذهبي مشر حافظ سید د کورنۍ نظربندۍ امر کړی دی. پر حافظ سید تور دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې مهم رول درلود. حافظ سید په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دا اقدام د امریکا په اشاره شوی، او وایي دی به یې په وړاندې چپه خوله پاتې نه شي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات راټول کړي، او همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. مهرباني.
مننه. د امریکا او هند حکومتونو له څو کلونو راهیسې د حافظ سید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوله، خو د جنوري په 10مه یعنی نن د پاکستان چارواکو اعلان وکړ چې سید د کورنۍ نظربند امر یې کړی دی. حافظ سید د جماعت الدعوا په نوم د مشهور خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگټن د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې جبهه بولي. لشکر طیبه او پخپله حافظ سید په دې تورن دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یوه هوټل د برید په تنظیم کې مهم رول درلود. په هغه برید کې 1600 کسان وژل شوي وو. د پاکستاني رسنیو په حواله د پنجاب ایالت د کورنۍ محکمې د حکم له مخې د جماعت الدعوا مشر حافظ سید سره د دغه تنظیم څلور نور لوړ غړي لکه عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضي کاشف نیاز د شپږو میاشتو لپاره تر کورنۍ نظربند لاندې راوستل شوي دي. سید د سې شنبې په ورځ په لاهور کې د جماعت الدعوا له دفتره بهر خبري اعلانو او خپلو پلویانو ته د دغه امر په غبرګون کې وویل د وی د کار د هند صدر اعظم نریندر مودی په ټینګار د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فشارونو او د پاکستان د نهیلۍ په نتیجه کې سوی دی، خو که دوی په دې باور وي چې کولای سي زموږ په نیولو او بندي کولو سره د کشمیر مسله یوې خواته کړي، دا کار به ونه سي. سید دا خبر هم کړی چې دی به د دې اقدام په وړاندې په محکمه کې مبارزه وکړي. متحده ایالاتو په 2012 کال کې د سید پر اثر $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې که څه هم د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ ادارې تر اوسه کومه لارښوونه نه ده ورته کړې، خو اسلام آباد د واشنګټن لخوا ځان تر فشار لاندې احساسوي. دی وایي ولسمشر ټرمپ د اسلامي هیوادونو پر ضد سختې پریکړې کوي او د پاکستان په وړاندې هم د اقداماتو بحثونه کېږي، نو ځکه دا موضوع د پام وړ و. په 2008 کال کې وروسته له دې چې لس وسلوالو د ممبئی پر یوه هوټل د اورګاډي پر سټیشن او د یهودانو پر یوه مرکز حمله وکړې، حافظ سید په کور کې نظر بند سوخو شپږ میاشتې وروسته خوشي سو او له هغه وخته تر اوسه آزاد ګرځي. اوس ویل کېږي چې په دې سره کېدای سي د نوې ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ راکم سي.
بله، مننه کوم فریبا ظاهر و مریدل چې په ممبئی کې د وروتم کال د خنړی حمله په تړاو د یو خکل مذهبي مشر چې اوس په پاکستان کې د افراطی مذهبي مشر بلل کیږي حافظ سید نظر بند شوی دی. د پخوا هم نظر بند شوی و. ازادي رادیو ته غوښتوس ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې چارواکي وایي لڅ باندې لزر کورنۍ سره مرسته کړې ده. د چارواکو په خبره ده هغه لزر کورنۍ دي چې تازه له پاکستانه راغلي دي. په دغه مرستو کې خوراکي توکي او ځینی نور سون توکي او د ژوند لپاره ځینی اسانتیاوي برابر شوې. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورت جوړ کړی.
پننګرهار کې تباندې لزر کورنۍ سره چې تازه له پاکستانه راستنه شوې د خوراکي توکو مرسته وشو. د دې مرستې د توزیع مسول ډاکټر اسماعیل نیازی وای د مرسته د نړیوال غذایی پروګرام یا WFP له خوا ده چې د FGA ټولنې په مرسته توزیع کیږي. نو موړې وای د دې مرستو لپاره د هغو کورنۍ سروې شوې چې په خار او نګدی ولسوالیو کې میشته شوې دي.
په دغه موادو کې دغه WFP له خشدا ورته توزیع کیږي هر یو فامیل ته. د کارت په سر دوه بورې وړي دي، ونیم لیتر غوړې دي، درج دانه کاکاو دی دغه ماشومان د پاره چې عمر له شپږو میاشتو پورته دی او د دوه کلونو ښکته دی او یو کیلو دال دی او دغه مواد ورته دی هغه کې توزیع کیږي. ورته
څومره کورنۍ د پاره
دا تقریبا موږ چې سروې کړی دا 10,000 کورنۍ د پاره موږ سروې کړی دا او دغه معیار موږ دغه د کارټون لیکل شوی دغه سروې کړی او موږ سروې چې شوی دغه درې هفتې کیږي موږ د توزیع د موادو کوو.
له پاکستانه تازه راستنه شوی کډوال خوخ دي چې دوی سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. دوی وای د اکثر کورنۍ لپاره د لومړنۍ مرسته ده او په نورو اداراتو کې د دوی نمونه لیکل شوی خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوی.
زه راغلی ما نه وی راغلی ما سره وسه په مرسته نه ده شوی. دا مې ولین ځل چې زه د مرسته دوه بورې وړالم او دا یو نیمه بوچکا لغالم ولیالم او دا دالالم پدې غمرسته ما سره کې نه د ماجرینو دفتر د فانک کوم مرسته کوي نه د بلې فانک کوم.
عثمانم عبدالبصير دی. الحمدلله چې کوم دی وستل تم غرالو ما سره کوم مرسته وشو دو بجې وړې دي او وو کیلو دال دي وو ونیم کیلو غړې دي او بس س کاکاو دي د ماشومان سره د غلې خوراک ده. بس دا اورنې مرسته وشي کوم ما سره وشو او بل چې زما د دونی مېش تقریبا کې په پاکستان راغلم او د غلې ده په خپل شخصي پیسو باندې څنګه ده ما خیمه غسیده په خیمه کې پروت یم. بس دا اولنی مرسته چې کوم سره
د کډوالو ریاست پرته نوري غني اداري هم په دې ولایت کې تازه راستنه شو کورنۍ سره د مرستې پروګرامونه لري. خو د کډوالو په خبره په دې مرستو کې عدالت په نظر کې نه دی نیول شوی. دوی وایي ځینې کورنۍ چې شناخت ولري له ټولو اداراتو نه مرسته ترلاسه کړي، خو ځینې نورې داسې کورنۍ هم شته چې تر دې دمه له هیڅ یوې ادارې نه مرسته نه ده ترلاسه کړي.
په ننګرهار کې مو له پاکستانه د تازه راغلي او افغان کورنۍ سره د مرستو ریپورت واورید. دا اوري چې پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي وروستۍ اورښتونو په هیواد کې 9 کسان وژلي او نږدې همدومره نوري ټپیان کړي. وایي سپرمک پرون دغه خبرې وکړې او ویل چې ډېره مرګوبله د هیواد مرکزي سیمو کې خلکو ته اوښتي. اخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله امر کړی چې د مرګوبلو د کمولو لپاره دی جدي اقدامات وکړي. په دې اړه یوسف زدران رپورت جوړ کړی.
افغان چارواکي وایي چې د وروستیو دوه اونیو واورو او ورښتونو د لارو او مواصلاتو له قطع کېدو سره مالي او ځاني زیانونه هم اړولې دي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 11 ولایتونو کې د هغوی له ډلې په غور، کونړ، بدخشان، نورستان، پروان او ننګرهار کې دا تلفات ډېر ثبت شوی دي. دی وایي اوسمهال په 11 ولایتونو کې واوره اوري. بدخشان ډېر زیانمن شوی، وروستیو اورښتونو تلفات هم رسولي. په تیرو دوه اونیو کې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
رسیدم.
کتم خغل برمک دیول سولیتون څخه ټول شوی شمیر دومره خی خو تیرونه د جوجان ولایت د درزاب اولسوال یوازې په دغه ولسوالۍ کې د 22 کسانو د وژل کېدو ویل دي. په افغانستان کې د واورې ورخ اوږد سابقه لري خو هر کال د حکومت لجمنو سره سره یو زیات شمیر تلفات پیښوي. د چارو یو شمیر کتون کې وای سره لدی چې حکومت هر کال د خو تیاریو خبرې کوي خو د دوی په وینا حکومت په ځان لیدونکو دغه سیمو کې کله هم د خلکو لازم لاسنیوی نه دی کړی. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې له پیلېدو مخکې رسنیو ته وویل چې تر اوسه له وړاندوینې ډېرې واورې ورېدلې دي.
همکاري تمام نهادهای سکتوري را کې
دی وایي د ټولو سکتوري بنسټونو همکاري چې کولی شي کومک وکړي غوښتنه کوو. د واورې ورېدو له امله ستونزې پیدا شوې، نه یوازې دا چې لارې یې بندې کړي دي بلکې د غذایي موادو رسول او نور ډېر څه یې اغېزمن کړي دي.
متاثر شوه
ښاغلی عبدالله وایي چې سږکال د دومره واورې ورېدلو اټکل نه کېده. هغه په ورته وخت کې پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت له وزارت او نورو بنسټونو وغوښتل چې لا ډېر چمتووالي ته کار وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. احمد شیبر استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند چارواکي وایي چې د اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی د هلمند امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسېدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایراني او روسي مارک وسلو په اړه چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د وزارتونو او له ټولو حکومتي ویندویانو غوښتي دي چې رسنیو ته په خپل وخت اطلاعات ورکړي. پاکستاني چارواکو د هغه افراطي مذهبي مشر د نظرمندۍ امر کړی چې د هند په ممبئی ښار کې پر یوه هوټل د برید په تنظیمولو کې د مهمې ونډې په لرلو تورن دی. حافظ سعید دغه تورونه رد کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه رابللې. په امریکا کې میشته د آزادۍ او ډیموکراسۍ د سر ډلې یا فریډم هاوس خبرداری ورکړی چې په 2018 میلادي کال کې مدني آزادۍ په پرله پسې ډول په نړۍ کې له خطر سره مخامخ شوې دي. او د اوکراین په ختیځ کې کړکېچ زیات شوی دی. په دې سیمه کې له دریو ورځو را په دې خوا د حکومتي سرتیرو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې روانې دي.
احمد شیبر مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي پښتو ویب پاڼه باندې او همدارس فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې کتلی شي. اوس ورزو د افغانستان اقتصادي خبرونه ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د بدخشان د قیمتي قانونو ګټه ضعیف پل سری وسلواله ډلې وسلوال مخالفین اخلي او قاچاق کوي. د بدخشان د قانونو پېټرولیم رئیس محمد اکبر انوري په یو خبري ناسته کې ویل چې د کران منجان د لاجوردو او د راغستان د سرو زرو قیمتي قانونا د ناقانونه وسلوالو لخوا کیندل کیږي او د پنشیر لاري قاچاق کیږي. د خاغلی انوري په خبره سکهال دغه ولایت د لاجوردو او سرو زرو له درکه هیڅ عاید د دولت خزانه ته نه دی رسیدلی او په خبره چې دا ډول خپل سری کیندنی ملي خزانه زیانمنوي. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه وایي چې ازبکستان له افغان دولت سره د سوداګریزې پراختیا په برخه کې په همکارۍ یو وار بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونې مرستیال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان له افغان دولت سره سوداګرو ته د ویزو او ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو ډاډ ورکړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو نوموړي هیواد ته د ویزې او ترانزیټي ستونزو له امله شکایت درلود. په دې وروستیو کې په داسې حال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو د خوالي خبرونه ورکول کیږي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې دغه هیواد په کابل کې یو سوداګریز مرکز هم جوړ کړ. په کابل کې نن د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 40 کیلوي پاکستانی وړه، یو 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي قزاقي وړه، یو 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,500 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پېټرول 1,340 او یو لیټر ډیزل 1,440 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنیز معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 80 پوله، زریرانی تومن و لصف خانه شل پولا او زر پاکستانی کلداری شپاک سوا پینزه لصف خانه لملتی همو مننه
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیواله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه هیواد د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغې له دنده ګوښه کړه چې هغې د امر پر مشروعیت شک څرګند کړی چې له مخې امریکا ته د کډوالو پر ننوتلو د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو موقتي بندیز لګیږي. د عدلي وزارت سرپرست همزمان د څارنوالۍ سرپرست هم وه. په دې اړه ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د عدلي وزارت سرپرست او لوی څارنوال له خپلې دندې ګوښه کړې ده. سیلی ییټس د ټرمپ هغه پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستلې چې آیا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر داخلېدو موقتي بندیز قانوني دی که نه. د جنوري په 10مه نیټه سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د امریکا پر سرپرستۍ لوی څارنوالي سیلی ییټس تور پورې کړ چې د قانوني اوامرو له پلي کولو څخه په ډډه کولو سره یې له عدلي وزارت سره خیانت کړی دی، ځکه دا امر د امریکا د وګړو د خوندیتوب لپاره صادر سوی دی. د دوشنبې په ورځ ییټس وویل چې د عدلي وزارت له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې په محکمه کې د ټرمپ د امر ملاتړ ونه کړي. میرمن ییټس دا خبرې په یوه لیک کې کړې دي. د دې پر ځای د ورجینیا ختیځې ناحیې څارنوال ډانا بوینټې وګمارل سو. د دوشنبې په ورځ ټرمپ د امریکا د پناه غوښتنې او ګمرکي قوانینو پلي کولو ادارې مشر دانیل راګزډیل له خپلې دندې ګوښه او پر ځای یې تامس هومن وټاکه. دانیل په دغه دنده د جنوري له 20 راهیسې کار کاوه. د ده ځایناستی تامس هومن مخکې د پناه غوښتنې او ګمرکي قوانینو پلي کولو ادارې د اجرایي رئیس په توګه کار کړی و. پر دغه دنده د کار پر مهال تامس د هغو کسانو چې د امریکا امنیت او خلکو خوندیتوب ته خطر و د پیژندلو، نیولو، توقیف کولو او د غیر قانوني بهرنیانو په توګه له امریکا د ایستلو دنده هم درلوده. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې د دغه تغییر په اړه هیڅ ډول دلایل نه دي ورکړل شوي.
بله، مننه کوم مرالی بشیر چې د امریکا د سرپرست لوی څارنوالۍ د دندې د ګوښه کېدو او ځینو نورو کسانو د دندې د لرې کولو په اړه جزئیات وړاندې کړل. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. اوس 2:19 پروګرامونه، لومړی د انصاف لټه کې او بیا ازادي اوریدونکي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. په افغانستان کې د زمکو نیول او غصبول په بیلو ستونزې اوخته. ورستیو کلونو کې د لکونو جریبه دولتي زمکه پر غصبولو سربېره د ملکی خلکو زمکه هم غصب شوې دي. د راپورونو له مخې دغه ځمکې اکثره د زور او زر خاوندانو، پخوانیو قمندانانو او ځینو دولتي چارواکو غصب کړي دي. سره له دې چې د دولت اړوند ارګانونو له څو کلونو راهیسې هڅې پیل کړي چې د دغه ستونزې مخه ونیسي، خو بیا هم ستونزه په بشپړه توګه اواره شوې نه ده. ځینې دولتي مسؤلین وایي د هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم په مختلفو پلمو او ډول ډول جعلي اسنادو د دولتي او ملکي خلکو د ځمکو غصب روان دی. نن مو په دې برخه کې د پکتیا ولایت د اوسیدونکو پاچا خان ستونزه راخستې ده. دی وایي څلور کاله کېږي چې نوي جریبه ځمکه د یو زورور لخوا غصب شوې، په ټولو اړوندو دولتي ادارو ګرځېدلې خو په اړه اقدام نه دی شوی. دا به هم واوري چې دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی؟
زمانم باچا.
له کومه ځای خبرې کوي؟
پکتیکا ولایت مټاخان ولسوالۍ یم.
ستونزه دې څه ده؟
دوسیم حقوقي ده، ځکه مالته په مټاخان ولسوالۍ کې ده، دوسیم پکتیا ته راغلی ده. دا یو کال کېږي چې مطلب سترې محکمې عالي شورا امر کړی چې دا دوسیه بدل د پیسې لکېږي. ما تبدیلي غوښتې وه، خو هغه تروسه دا یو کال کېږي چې مطلب د ابتدایي محکمه زورمت تروسه لاندې پیسې کړې.
ځمکه دې په چا خرڅه کړې؟ چا نیولې؟ څه موضوع ده؟ دا ټول ووایه.
پلار مې 15 کاله مخکې ځمکه اخیستې وه، زموږ کلیوال نه، او اوس بل سړی چې سوی هغه غصب کړی ده. عبدالکریم نومېږي، د مداسلم زوی ده، د زرمت ولسوالۍ د پکتیا ولایت سړی ده. هغه نیمه ځمکه اخیستې ده او نیمه یې مطلب غصب کړی ده. پسې
تاسو د دې ځمکې شرعي اسناد یا قواله سی شې لرئ؟
شرعي قوالم لرو، یو شرعي فیصله لرو، او د قضام ټولې تقاضې پر کړل د قوالې تطبیق راغلی، د آیاتي راغلی، د کورکي راغلی، هر څه راغلی، ټول اسلامونه وکالت خط وارثت هم جوړ کړي دي، هر څه جوړ دي. اوس قاضي دا یو کال کېږي چې پکتیا ولایت کې استناب محکمه کې دوسیه ده ابتدایي کې، او فیصله نه کوي.
دا سړی چې ستاسې ځمکې نیولې په کوم دلیل یې نیولې او څه وایي؟
دا نیمه یې اخیستې او نیمه یې وایي دا نیمه پیداري ده، حالانکې دی هلته نه اوسېدلی دي په اتکا کې، نه ځکه ستنې کور ستنې اخیسته، بس داسې زوروار زورواکه د زور باندې نیولې ده. موږ دا وایي چې بدی دښمنۍ نه، مطلب قضات هم راجو کړې ده، قضام له موږ سره قانون له موږ سره ظلم کوي.
تاسو خو په کله ځمکه نه وخرڅه کړې؟
تو نور کسانو په خرڅه کړې، موږ نه په خرڅه کړې، موږ پلار دا ځکه اخیستې وه نوي جربنځکه چې د آیاتي له حسابه کېږي چې ما وغه دواړه اوس منل د کینات کړې ده، د هغه له حسابه موږ نوي جربنځکه کېږي، نوي جرب موږ د نوي جرب بل چا پات کېږي، هغه ټول غصب کوي. پس
دا ځمکه چې هغه اخیستې ستاسو د ځمکې سره نږدې ده؟
وو دا یو کاریزه کې ده، په هغه دې موږ اعتراض نشته، خدای دې موږ ځکه نور پسې نشي زورواکه ده، پسې نور په زور باندې ځانغه کوي. پس
هغه بل کس چې په دې ځمکه خرڅه کړې هغه څه وایي؟
هغه خو نشته، هغه پاکستان کې د غور کولم نه، خو هغه قومي د دې قومیان دي، هغه سره لانجې وي مخکې ډېرې، بیا هغه فیصله سره وکړه، هغه خلکو مشرانو ورته چې دا ځکه هغو ته وویل چې تاسې پې خرڅ کړې، په جارې زمن دي، هغو پې خرڅه کړه، اوس دا نیمایي هغه د واخیسته، نیمایي نور پسې غصب کوي.
په دې مسلې څومره وخت اوښت دی؟
دې تقریبا د څلور کاله کې شنه شروع ده خبره، مرکې جرګې ټولې مشر کړې، ملامت کړې، مشرانو ملامت کړې، چورو دې سړی اک ثابت دا کې ورکه، اوس بیا موږ قضا ته رجوع کړې، حکومت هم رجوع کړې، ورو دا څلور کاله کې شرعي اسناد برسېره ګرځو.
د پکتیا ولایت هغه قضایي ادارې سوي
حقوقي دوسیه ده، په هغه کې ابتدایي محکمه ضرورت کې دا یو کال کې چې مطلب تروس فیصله نه کوي، بس دا یار یو قاضي هغه فیصله کوله څلور میاشتې بعد، دوی ته حکم ده چې څلور میاشتې دوسیه وساتي، هغه فیصله کوله، هغه رئیس د ضرورت محکمې رئیس راجک سو هغه بدل کو، تبدیل یې کړو، اوس دوسیه دغه پلاس کې نیولې ده، اوس فیصله نه کوي. دا یو کال کې چې استناب محکمه کې دوسیه ده ابتدایي محکمه ضرورت کې، هغه فیصله نه کوي. یار مخکې د پیسو تقاضه کړې وه، رانه شل زره ډالره نه غوښتي وو، خو هغه رئیس د استناب محکمې راجک سو مدیر بیا بدل کړو، اوس په هغه وجه باندې موږ سره ضد کوي، او بس دا فیصله نه کوي.
روره اوس غواړي او ازادي رادیو تا سره سم رسته وکړي،
اوس نه بس دغه غواړي حکومت نه د محکمې نه رئیس جمهور نه، مطلب چې مهرباني دی وکړي، موږ دوسیه دی وڅېړي، د قاضي کوزات نه ویل کوو چې مطلب آیا دی وټاکي، د موږ دوسیه دی وګوري، بل چېرته خو د حکومت د وطن د موږ رجوع کړي، د ورته مطلب د موږ په دوسیه باندې نظر وکړي.
ستا موضوع به له مسؤول مقاماتو سره شریک کړو.
تشکر، تشکر ډیره مننه.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پکتیا د والی لویاند عبد الله حسرت سره شریک کړه. جناب حسرت صاحب، زموږ استاد یو هیوادوال نوم یې پاچا خان دی، دا وایي چې زما تقریبا نوی جیری به ځمکه د پکتیکا په ولایت کې یو سړی غصب کړی ده. تقریبا دوه کاله مې ورسره عدلي او قضایي ارګانونو کې منډې رامنډې ووهلې، خو بیا د هغې په خوښه دغه دوسیه د پکتیا ولایت ته راغله، اوس د پکتیا ولایت په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. لیکن د کابل نه مې مبرونه راوړي او ډېره مراجعه مې کړې ده د پکتیا ولایت ته، لیکن اجرات په دې سکې نکیږي. ستاسو نظر مې غوښتو.
ډیره زیاته مننه. دا چې تاسو ته معلومه ده چې د پکتیا د ولایت مقام په رهبرۍ کې یو نیمه میاشت وړاندې بدلون راغلی دی، او نوې ولایتي رهبرۍ دې ته ژمنه ده چې په ټولو ادارو کې، نه یوازې په عدلي او قضایي ارګانونو کې شفافیت یقیني کړي، بلکې په ټولو ادارو کې ډاډ ولس ته ورکول کېږي چې په بشپړ شفافیت سره به هغه خدمات چې دوی د قانون تر چوکاټ لاندې دي عرضه کولو مسؤلیت لري، هغه به وړاندې کړي. د دغه موضوع په هکله زه باید دومره ووایم چې دغه موضوع که د پکتیا عدلي او قضایي ارګانونو ته رسېدلی وي، خو ولې پر وخت باندې نه وي بررسي شوي. ډاډ ورکوم چې انشاءالله په راتلونکي وختونو کې به موږ به دغه موضوع تعقیب کړو او لازم قانوني اجراءات په دې برخه کې وشي.
کدا شخص چې پاچا نومیږي او تاسو ته مراجعه وکړي، تاسو ورسره څه همکاري کولای شئ؟
موږ د قانون په چوکاټ لاندې هغه ادارې چې ولایتي ادارې ته جواب ورکولو مسؤلیت لري، یا د خپل شفافیت د راپور او د کړنو د راپور دی وړاندې کولو مسؤلیت لري، موږ به د هغوی په دغه مورد کې ترې وپوښتو او ان شاء الله زر به دغه موضوع بررسي کړو.
دا څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
دوی کولای شي چې هر وخت ولې چې پکتیا ولایت مقام دروازې دی، پکتیا دی ولسونو پر مخ باندې هر وخت خلاصې دي،
خو مشخصا موږ بیا د دې لپاره چې اجرات هم کاری اجرات هم ونه ځنډیږي په دې والي صاحب له طرفه دوه ورځې موږ ملاقاتونو ته ځانګړي کړي دي چې د یک شنبې او د چهار شنبې ورځې دي. په دغه دوه ورځو کې دوی هره اونۍ چې دوی ته زمینه مساعده شي مراجعه وکړي موږ به انشاءالله د ولایتي ادارې همکاري له دوی سره وي او اړوند ارګان ته به هدایت وشي چې
یعنی تاسو ژمنه کوئ چې دا به دغمره چې پازاب شوی نور به پازاب نشي؟
بله، موږ نه یوازې د دې ورور سره ژمنه کوو بلکې د ټولو هغه ورونو او خویندو سره ژمنه کوو چې هغوی په خپل دولتي ارګانونو باندې اعتماد څرګندوي او راځي هغوی خپلې کشالۍ او ستونزې دلته د حل لپاره راوړي. د پکتیا ولایتي اداره به انشاءالله د عدلي ارګانونو په عدلي او قضایي ارګانونو په پرمټ باندې د دوی ستونزې بررسی کړي او د دوی قضیې به پر وخت حل کړي. خدای مو راغله، مننه.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسې. دا د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزانو او دوستان لټو. که تاسو هم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې یو ایمیل هم ازادي راډیو ته را رسېدلی دی، او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونه ځنډو، راځئ چې دغه د نن ورځې پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ ګران ورور حکمت الله موږ ته را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې وایي چې د ده یو ملګری خپل پلار لټوي. د دغه محترم ورور پلار د طالبانو د رژیم په وخت کې ورک شوی دی، چې نوم یې د محمد منیر او د یار محمد زوی دی. دغه شخص د هلمند له نادلي څخه دی. دغه زموږ ګران ورور وایي چې ازادي راډیو کې د دغه شخص چې محمد منیر نومیږي په هکله معلومات خپاره شوي دي، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما داسې معلومات پیدا نه کړه. دغه ده د دغه ګران ورور حکمت الله ایمیل مو ولوسته. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره داسې موږ ته لیکلې ده. د افغانستان کوډ د 0039، بیا تلیفون شمیره ده 9 9 5 4 3 8 8 او یا هم 00939 تا سه زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي، په کومو کې چې موږ ته مو سلامونه هم را لېږلي دي. د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغامونه واورو، په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
د غزنی ولایت کې ګیرو ولسوالۍ چې خبره کوم، د ما یو ورور د حضرت احمد نیکی د اجنرګل صاحب زوی ده، دا را چورک شوی ده، دا درې میاشتې څلور میاشتې کې چورک شوی ده. بس که چاته په دې اړه معلومات ما ته زنګ وي، ما را شمېره ټلیفون شمېره ده چې پر وسه ونې یا تاسو درو یا یو څه ترویز
پیدا نه پېند. په ادرس سره ولایت د غورمای سوال سوالی د غرخانی د خېشکام کلی وسیدون کم خپل سلامونه او احترامات آزادی د راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. مې دوست نامه د شیر احمد داسی زولازوی چې د کشر ورور نوم یې نور احمد دی. په درې اتیم کال کې د غلاینو د شهر د لامند ولسوالۍ ودی خو ما سینه درخصه ودی. په دې ما زغوري او یاد د بل دوست ما زغوري کولای ما سره په دې شماره ټلیفون باندې تما وسونی دي. 0 8 8 0 8 3 3 8 5 شماره بیا تکراروم. 0 8 8 0 8 3 3 8 5
السلام عليكم. زه عبد السلام جرمل زابل ولا تشکیل سری خبره پیغام ته پرېږم. زما یو سمیر اکاچ د میر افغان ورودی دای وی د درو ورځو نه مخکې په شاجن د غزنی په شار کې نادرکه معلومات او په دې شمیره د مستزنګوي سپر وسه وایې تېس نچن.
السلام علیکم. عبدالستار یم د فراده ولایت د ګلستان ولسوالیم. ما زوی ورک شوی چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 30 کال شپږ کال کېږي چې ورک شوی دی د قندهار او د بولدک په لوی لار باندې. د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات ما ته نه کېږي، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مؤمن او هر مسلمان ته کېږي د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ. او یا د کوم مسلمان سره باندې نو ما ته ټلیفون وکړي، نو ټلیفون شمه را ده 0 8 زوس دونیوی اتسو درنیوی یزل داشل پش بیران 0 8 زوس دونیوی اتسو درنیوی. والسلام احترام ایجان مننا آزادی رادوس.
انا سلام علیکم. دې خیر کو دی ول سوالی می کوهلک دکل رسید دم کې یو دغو یو تورک د دې کو په نامو باندې دا ځان دا تغیږه زما په پیدا د ولس کال کې جوړک شي پیدا شي موږ ته په دغه شمیره باندې ټلیفون وکړي. زره ټلیفون راته کوي 0 9 2 0 5 1 0. اوس غره نه علاقه د ټلیفون خو کار نه کی کله کله راځي راځي ته ټلیفون کو دا به ضرر نشر کوي د نیکو په نامو د ولس کال کې جوړک شي پردل او د اوزر غور. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما یو مرګړی دی د حضر خلیل په نامه. دا درې میاشتې وروستی ګچا سره په دې نمبر د آزادۍ نمبر ته دې زنګ ووهي. السلام علیکم.
تقریبا سفرې د سپین بولدکه سره سی سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی د شپږشتمه میاشت ده، نوم یې بارام دی، په رنګ سوربخون دی. شپږ میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. تنزل سکال دی او هر مسلمان روز ارض شي اعلان اوري معلومات چې د خدای د رضا لپاره په دغه شمه روز مصر ته ما سونه شي. اوله شمه روز ما رزه پلار نه 0 8 2 8 10 1 0 0. بل شمه روز 0 8 10 1 0 0 0 0.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رادیو د ورکو سو عزیزانو د خبرونه اوریدونکو السلام علیکم زه عمران یم له کندهار شار څخه خبرې کوم زما یو ورک عزیز دی د محمد الله په نامه چې سم د مخ کې له کندهار څخه و خارج ته په کاچاکي لار باندې سفر کړی دی در اوسه پورې نه له کورنۍ سره او نه له موږ سره تماس نیولې دی که محمد الله یا د محمد الله په اړه بل څوک معلومات ولري نو له مهرباني له مخې چې له موږ سره په همدې شمېره تماس ونیسي د تلیفون شماره ده 0 2 2 2 8 د تلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 0 3 2 4 2 8 له ازادي راډیو څخه زیاته مننه کوم د خدای په امان.
السلام علیکم زه حیات الله د هلمند ولایت ندالی ولسوالی اوسیدونکی یم. زما ورور درې میاشت کېږي چې د کور څخه نظره کړي کار چا ورور زما ورور په هکله معلومات راکړي 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکوم په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0 3 2 2 2 4 شماره ځل بیا وایم 0 3 2 2 2 4 د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله. السلام علیکم.
الو السلام علیکم زمانه مسلم دی از ما دروست نانو امیر خانی مجهور پا ممشیا دی در چلور کالا که یک نهار لیتا نین نهیر اتمان افلیتا خنازر کسو دی شر سوک فالا معلومات داری پا دار کسنش نیروز مصر تماس وینیسی تو پر اوی اتو سا دیش کسن سا درس الویش دازا دیر اجیس خدیر خوشحال یادوالا کاغوانی جایزار کلو.
او بعد از محمد نسیم تو خیل در بادغیس ولایت در بالا مراد و رسوالی در بکند سیم تماس نیست ما پیغام دادې چې ما یو اکاد په نامه د عبدالرحمن د څو کلونو رئیس ورته کچيري چاته معلومات یا یادې ما زغاوري په دغه شماره باندې ما سره تماس ونیسه 0 9 4 4 8 3 2 والسلام.
ما ان د غدي راځو دا زما ورور دی کرمنام دی چې درې کال کې چې ورته یې سکلي شاول کنهار ولایت شاول کوټ او نسوالي دي څه معلومات کوي نو غدا غشناره دي زنګ راوي چې پر وڅاوې ول تا تش پته څلو شته تش
بل مې خاله غي دی جغفر
د مخترې کوي کنهار ولایت کنجوي ولسوالي دي چې لغور دي پر وڅاوې د دې ول سره دا غشناره دغه خبرونه سهل لرم چې ما حواس خور کې وسلام تقریبا د کندهار ولایت په شول کوټول سالي ما ورور وخت تقریبا 2 کال وکړي دا دریم کال دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات لري خپل نه کیبلانی نیږي موږ ته په دغه لمر جنگ راټولې چې تر بیا اته څو څلور څلوېش څلور دی چې درش پته چې تر بیا اته څو څلور څلوېش څلور دی چې درش پته زادي راځي سه مننه السلام
یو خان د داوود زوی د هلمن ولایت د انسیل ولسوالۍ د اسنا جان د کل تخروت د سیمې زموږ ورور ښوې دی د بیوس په نامه د پنځلې اتیکې چې درې کې نشته کومړي که ژوندې که په خارج کې که په داخل کې نشته دی پر دا نو ډېر معلومات پر دې کې 0 3 2 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور په نامه د پاریه رسول دا شپږ کاله کېږي چې له کوره څخه ورته هېڅ حال او مهال یې نه دی معلوم. که هر څوک زما دا پیغام اوري دی په خپله اوري په دوش مره دي له ما سره تماس ونیسي. 0 و 1 و 2 و 3 و 2 و 6 شماره یوازې بیا تکرارو 0 و 9 و 3 و 2 و 3 لا دا د راډیو چې دا خواشي چې ما دا پیغام نشر کړ. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز. گرانو محترم و اوریدون کو ده ننوزه لپاره ده ورکوشو عزیزان و دوستانو ده پروگرام وقت هم دوم رو پا دهیل چه پا ده پروگرام که ما کمرک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی بی کنمی خیر بیا هم تاسی که ولشی چه ازادی را دوتا تلیفون وکره لیکونه ای میلون را واسطه وی اخپل ورک شوی عزیزان ورطوی ده ننوزه لپاره زه امانولا امیرزای لتاس رخته پا منی کم تر بل پروگرام ما پا خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریلی اوسئ. خو په یاد ولرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو.